یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر او زمان نور همکاران هرکلی کوو. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې 14 او د 1383 کال د غبرګول یا جوزا د میاشتې 14 نېټه ده چې د کوچني اختر دوهمې ورځې سره سمون لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان حکومت د وسلوالو طالبانو لخوا یې لنډ سوی اوربند تر دې مهاله په کامل ډول رعایت سوی دی. د دې ترڅنګ نور راپورونه او مطالب هم لرو، خو خبرونه په خبرونو پیلوو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هیله مند دی چې روان اوربند به دایمي سولې ته لار پرانیسي. هالند په افغانستان کې له خپل پوځي ماموریت سره مرسته زیاتوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې شایي تر هغه د فوټبال پر نړیوال جام برید وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دې ته په پام سره چې د اختر لومړۍ ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله من دی چې دا د سولې خبرو او یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي. وایس احمد برمک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي.
مست گزارشونه راغلی ده. همداسې ښکاري چې ځینې مخالفین خپل وسلې ځمکې ته کېښودلې ده او جماعتونه راغلی ده او خپل کورنۍ خاطر راغلی ده او دوی سره عید مبارکي کړې ده.
د ښاغلي برمک په وینا وسلوال طالبان باید د حکومت له دغه باور څخه په دې ښه پوسي چې سوله یې لومړی توپ دی او دوی هم باید رامخته شي. د افغانستان حکومت د اختر تر پنځمې او وسلوالو طالبانو تر اختر درېمې اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو نوی نومول شوی قمندان جنرال سکاټ میلر به د روانې اونۍ د سیشن بی پورز د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایه غونډه کې ګډون وکړي. که نوموړی تایید شي، هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشۍ د هغې جګړې چې 18 کال ته داخله شوې مشي له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه په روان دوب کې واخلي. یو شمېر امریکایي چارواکو داسې نقشې ښودلې چې میلر به چې له څو کلونو راهیسې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه دنده ترسره کړې په افغانستان کې روانه جګړه په جدیت مخته یوسي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په 16 ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډېر تمرکز وکړي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هالند به په افغانستان کې چې اوس د ناټو د غوث ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا سل پوځیان لري نور څومره سرتیري د هیواد ته واستوي. هالند چې د ناټو غړی دی، ډیری پوځیان یې له 2014 کال مخکې چې په افغانستان کې د ناټو د محارب ماموریت پای ته نه و رسېدلی په اورزګان کې دیرول. په مالی کې هالند د ملګرو ملتو په 16 ماموریت کې خپل رول د 2019 کال په می کې پای ته رسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې شایي تر هغه پر روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي هدف وګرځوي. په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نور توضیحات نه دی ورکړي، خو پر امریکایي اتباعو یې ژغ کړی دی چې روسیې ته خپل سفر سره احتیاط وکړي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډله له یو کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې خبرداري ورکوي چې دا لوبي به ګډې وډې کړي. روسی چارواکو ویلی دی چې دوی دې ته چمتو دي او په لسګونو زره امنیتي ځواکونه په ماسکو او نورو هغو یولسو ښارونو کې چې د نړیوال جام لوبې پکې کیږي ځای پر ځای کړی دی. د مسابقې د پنځشنبې په ورځ پیل شوې. نن د دې جام لوبو په ترڅ کې فرانسې له استرالیا سره، ارجنټاین له آیسلند سره، پیرو له ډنمارک سره او کوریشیا له نایجیریا سره مخامخ کیږي. په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبې به د جولای تر 15 دوام وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي شایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبۍ وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ماسکو ته باید اجازه ورکړل شي چې له وو پر مختللو صنعتي هیوادو سره چې د جی وو په نوم یادیږي یو ځای شي. ټرمپ چې د جمعې په ورځې په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې په دې اړه چې له پوتین سره به چیرته ګوري څه ونه ویل، خو پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې تورن کړ چې روسیه یې پرې ایښې وه چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي.
President Obama lost Crimea.
دی وی ولسمشر اوباما کریمیا له لاسه ورکړه، ځکه چې ولسمشر پوتین د اوباما درناوی نه کاوه، زموږ د هیواد درناوی نه کاوه او د اوکراین درناوی نه کاوه. په 2014 کال کې د کریمیا د الحاق پر سر د اتو سترو صنعتي هیوادو په ډله کې د روسي غړیتوب وځنډول شو. ټرمپ تر دې مخکې تیره اونۍ په کاناډا کې د اوو سترو صنعتي هیوادو په سرمشیزه کې خپل متحدان په دې خبرې سره چې روسیه باید بیرته د دې ډلې غړي شي حیران کړل. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا جمهور رئیس وویل د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره له تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکې چې تر ډیره حده هوار کړی دی. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي وو چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ترامپ زیاته کړه چې دغه ستونزه یې تر ډیره حده هواره کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وی پاڼه هم لوستلای سي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اعلان سوی اوربند تر دې مهاله په کامل ډول مراعات سوی دی. دغه وزارت ویان محمد راتمنش
دا اوربند په کامل توګه په ټول افغانستان کې تر اوسه مراعات شوی او مونږ هیله لرو چې دغه اوربند په آینده کې هم خپل تاثیرات وغځوي.
خلک د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند لیلان هرکلی کوي او د په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره بختور ګام ګڼي.
خوشحالی خو به دو چنده وي، ځکه چې د نوي نسل لپاره نوی نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالفو وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
نو راپورونه هم لرو، خو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو چې اورېدو ته بلنه درکوم. ازادي راډیو ته خوښ است. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان حکومت وسلوالو طالبانو لخوا اعلان سوی اوربند تر دې مهاله په کامل ډول مراعات سوی دی. دغه وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو له یو بل سره روغبړ او اختر مبارکي هم کړې دي. بلخوا د ځینو ولایتونو د ولایتي شورا مسؤلین هم تاییدوي چې وسلوال طالبان او امنیتي ځواکونه په یو ټغر سره کښېناستلي او د اختر شپې په ګډه لمانځلې دي. نور تفصیل زما همکار واصل وسال راکوي چې همدا اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وسال صاحب، خبرونې ته شر اغلی، تاسو ته د اختر مبارکي وایم. د دفاع وزارت د دغه څرګندونو په اړه نور تفصیل کراکي.
ډیر زیاته مننه تاسو ته او زه هم ټول اوریدونکو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وړاندې کوم. او لغه وروسته لکه څنګه چې تاسو ویلې، د دفاع وزارت او د یو شمېر ولایتونو د ولایتي شورا مسولین وایي تر دې مهاله په ټول هیواد کې اوربند په بشپړ ډول مراد شوی او په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او وسلوال طالبان له یو بل سره روغبړ هم کړی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد راتمنش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري تر دې مهاله اوربند ته ژمن پاتې شوي او دوی هیله لري چې دغه لړۍ همداره شیخه ده چې د ښاغلي راتمنش غږ واورو.
دا اوربند په کامل توګه په ټول افغانستان کې تر اوسه مراعات شوی او مونږ هیله لرو چې دغه اوربند په آینده کې هم خپل تاثیرات وغځوي او افغانستان کې صلح او امنیت رامنځته شي.
ښاغلی راتمنش وایي په غزنی، لوګر، فراه، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو کې افغان ځواکونو او طالب جنګیالیو له یو بل سره روغبړ او اختر مبارکي هم کړی دی. د ځینو راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکۍ ترڅنګ حتی دا چې په جمعتونو کې د اختر لمونځ هم په ګډه کړی دی. دا په تسهیل کې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا د اعلان شوي اوربند له مخې پر دې سربیره چې پر وسلوالو طالبانو ټول پوځي عملیات د اختر تر پنځمې درېږي، دغه راز د وسلوالو طالبانو ته دا اعلان هم شوی چې کولای شي د اختر په شپو ورځو کې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورشي او د اختر له خپلو کورنیو سره ونمانځي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولي وکیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په حضر ولسوالۍ کې سیمه ایز مسولین، امنیتي او دفاعي ځواکونه او طالبان سره راټول شوي او په ګډه اختر منځي او د اوربند د اوږدېدو غوښتنه کوي. د دوی خبرې به واورو. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس بیا ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د کندوز ښار ته راغلي ول او له خلکو امنیتي ځواکونو سره په یو ټغر ناسوي او یو بل ته د اختر مبارکي ویل دي. د ښاغلي ولی په خبره کسه هم طالبانو په رسمي توګه د اوربند د وګدېدو په اړه سند ویل، خو د په خبره په خپل منځي جلسو او ناستو کې د اوربند د وګدېدو هیله کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله مند چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند د دواړو لوریو ترمنځ اعتماد زیات او د سولې خبرو اترو ته زمينه مساعده کړي. بلې فریبا جانې،
بله ډېر زیاته مننه. وصل دوستانو، د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو څرګندونې مو واورېدلې چې وایي تر دې مهاله د طالبانو لخوا اعلان سوی اوربند په کامل ډول مراعت سوی دی. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزیر اویس احمد برمک هم ویلی دی چې ډېر خوشحاله دی چې وسلوالو طالبانو هم له خپل لوري د اعلان سوي درې ورځني اوربند مراعت کړی دی او هغې پر دوی یعنې حکومت باندې باور کړی چې دا د دې هېواد د جګړې په تاریخ کې یو بېساری اقدام دی. اوس ورسو عامو خلکو ته چې هغوی هم د خطه په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کوي او دا په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره بختور ګام ګڼي. کابل شاریان وایي دوی د کوچني اختر ورځې د نورو کلونو په پرتله په توپیر او خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ لمانځي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان یو نیک فعال ګڼلی دی. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې د اختر ورځې په جګړه، تاوتریخوالي او د خپلو عزیزانو په غمونو کې تیرې کړي، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهالي اوربند ته خوشاله دي. وایي چې سږ کال به د کوچني اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره د خپلو کورنیو تر څنګ تیرې کړي. کابل خاریان هیله لري چې دا اوربند وخزول شي.
نوم مې مرسل ده، د کابل خاروسیدونکې. اختر ته ډیره خوشاله د دې لپاره چې اولنی اختر ده پکې اوربند اعلان شوی او هیله لرم چې دا اوربند نور هم وغځیږي او زموږ ښکلی وطن کې سوله راشي.
دین محمد، لومړی خو ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر د رسیدو له امله مبارکي وړاندې کوم او خوشحالي خو دو چنده وی، ځکه چې د نوې نسل لپاره نوې نسل به بیل اختر تجربه کوي. هغه دا چې د مخالف وسلوالو دولت ترمنځ د اوربند اعلان شوی دی.
خلک په داسې حال کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ له شوي اوربند په اړه خوشحالي کوي چې مخکې تر دې د اختر په ورځو په لوګر او فاریاب ولایتونو کې په جوماتونو کې د اختر لمونځ د ادا کولو پر مهال انتحاري حملې شوې وې. د افغان حکومت لخوا لنډمهاله اوربند د تیرې چهارشنبې په ورځ پیل شو او د اختر تر پنځمې به دوام وکړي، خو طالبانو بیا یوازې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د کابل دوکانداران هم سږ کال خوشحاله ول او یو شمېرو ازادۍ راډیو ته ویلي چې خلکو د اوربند اورېدلی او په شوق سره یې سودا کوله. د کابل د قاضي پلازا یو تن دوکاندار محمد شفی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې
وخت کې آتش بس اعلان شوه د بین طالب او دولت.
له هغه مهاله چې اوربند وشو بازارونه خدي، خلک د اختر لپاره ښه سودا کوي. د تیرو اخترونو په پرتله ښه سودا کوي او د خلکو ګڼه ګوڼه هم ډیره شوې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا، سیاسي ګوندونو او ملي شورا هم غوښتي ول چې دا اوربند وغځیږي څو د سولې د خبرو لپاره زمينه برابر شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مطلبیار هم د اختر پر ورځو کې د طالبان لخوا د اوربند اعلان یو نیک فال ګڼلې، ویلي چې افغانان کولای شي دا اختر په خوشحالۍ سره ونمانځي.
طالبانو ډلې دا جرأت کړی ده د اختر اول او دوم او درېمه د دوی په وینا د افغانانو خوشحالۍ لپاره دا اوربند پردت کړي ولی نو د یو اخ د جنګ نه خو مطمئن وو چې انشاءالله په هغه ځینو طالب نفوس ده، ځکه دوی به په خپله ژبه نه ودرېږي، اختر به ښه تېر شي. خو بالمقابل داعش په مشرقي کې یا په ننګرهار کې یا القاعده چې په نورو ځینو کې فعالیتونه لري دا به
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې افغان ځواکونو ته دستور ورکړی و چې د اوربند په موده کې د طالبانو په وړاندې عملیات نه کوي.
جنگ دی ولکشي. سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو خبره د افغانستان د سولې ده. د یو شمیر لویدیځو رسنیو هم پر همدې موضوع باندې تبصرې کړي او مقالې لیکلې دي چې مهم ټکی سفی الله ستانک زیر اخیستې دي.
ممکن په افغانستان کې د سولې لپاره یو ور په خلاصي دوی دا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي تادامیچی یاماماتو په لاس د یوې لیکل شوې مقاله عنوان ده. په مقاله کې ښاغلي یاماماتو د افغان حکومت او طالبانو لخوا په خاصه توګه د اختر په ورځو کې اوربند ته اشاره کړې او هغه یې په تیرو لسو کلونو کې بې ساری کار بللی دی. په دې مقاله کې همداراز د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې د پرلت خیمې هم یاد شوې دي. یاماماتو ویلي چې پوره باور لري په افغانستان کې د سولې لپاره یو وار په خلاصېدو دی. هغه لیکلي اوس وخت د جګړو د دود او لوخړو لمنځ د سولې د یوې بالقوې معاملې نښې راڅرګندېږي. په دې مقاله کې راغلي چې د جګړو بندیدل که لنډمهالې هم وي د سولې اساسي بنسټونه جوړوي. یاماماتو د دې مقالې په وروستیو کرښو کې داسې نتیجه اخیستې چې په افغانستان کې له جګړو ستړیو خلکو ته رښتینې بریا د جګړې پای او د سولې د خبرو په اساس جوړ جاړی دی. کریسچن ساينس مانیټور ورسپانې هم په یوې مقالې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند او په دغه هیواد کې سولې ته د رسیدو په هڅو مقاله لیکلي. ورسپانه لیکي که موقتي اوربند برقراره پاتې وي دا به له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان د امریکا بریدونه پیل شول په جګړه کې تر ټولو لویه دمه وي. طالبانو د اختر په دریو ورځو کې اوربند اعلان کړی دی او ویلي دي چې په افغان پوځیانو بریدونه نه کوي، خو د دوی په خبره بهرني پوځیان په دغه اوربند کې نه دي شامل. اخو افغان حکومت هم د روژې له 8مې د اختر پینځمې په افغان وسلوالو طالبانو اوربند اعلان کړی دی، خو ویلي دي چې د داعش او القاعده په وړاندې به عملیات لا هم دوام ولري. ورسپانې لیکلي چې تر کلونو جګړې او د بهرنیو تر مداخلې وروسته افغانستان ته اوس وخت د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی چانس په لاس ورغلی دی. کریسچن ساينس مانیټور لیکي که څه هم سولې ته د رسیدو لارې ستونزمنې ښکاري، خو آن یو وړوکی اوربند هم د خبرو له لارې د لانجې د هواري پیغام رسوي. ورسپانې د افغانانو ترمنځ د سولې لپاره د هڅو زیاتېدو په خاصه ګل هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت او په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته اشاره کړي چې په خبرې د جګړې د بندیدو او د سولې د ټینګښت لپاره غږ پورته کړي دي.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وضع اورېدلی سي. اوس هم د یمن د وروستي وضعیت په اړه، له څو ورځو راهیسې د دغه هیواد په هودیده بندر ښار کې جګړې روانې دي. عصمت سالون را سره په سټوډیو کې د همدا موضوع یې تعقیب کړې ده. ترن صاحب خبرونې ته شرغلی که لومړی اورېدونکو ته دا ووایاست چې وروستی وضعیت څنګه دی په یمن کې؟
مننه. یمني چارواکي لکه څنګه چې تاسو وای چې د سعودي عربستان ځواکونو د یمن د هودیدې شار هوایي ډګر نیولې دی. د یمن پوځ او د سعودي په مشه ائتلاف نن په ټویټر ولیکل چې وسلوالو ځواکونو د هودیدې هوایي ډګر له حوثي یخیانو نیولې دی. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي یخیانو د دغه هیواد شمال لویدیځه برخه د پلازمینې صنعا په ګډون ونیوله. تر دې نږدې یو کال وروسته، یعنی تر 2014 وروسته، د سعودي عربستان په مشه یو شمیر عرب هیوادونو بیرته پوځي هڅې پیل کړې چې د یمن د ولسمشر منصور هادي حکومت واکمن کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د یمن د رواني جګړې له امله 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په یمن کې د دغو جګړو پر مهال نږدې 10000 کسان وشل شوي دي.
بله، حوثیانو د هدایدې په اړه څه ویلي دي؟
حوثیانو تر دې دمه پورې په دې اړه هیڅ نه دي ویلي.
بله، او څنګه سم کدار ته چې دغه بندر څونه اهمیت لري؟
د سعودي عربستان په مشه ائتلاف ادا کوي چې حوثي یخیان د هودیدې بندر لاري ایرانی وسلې ترلاسه کوي. تهران او پخپله حوثیانو دا تورونه رد کړي دي، خو په هر حال دا بندر در لکه څنګه چې د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي یا د یمن حکومت وایي دا د حوثیانو لپاره زیات اهمیت لري. د سمندر لاري ایران او یمن سره پولی نه لري، یوازې د سمندر لاري کولای شي چې ایرانیان حوثیانو ته وسلې ورسوي. نو دا بندر خامخا ډېر مهمه دی.
بله، ډېره مننه کوم عصمت سروان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان اوس به بیرته راوګرځو افغانستان ته. د سمنګان ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکو د لرغونو سیمو د کیندونو او همدارنګه د عتیقه آثار د قاچاق په اړه اندیښنه څرګندوي. دوی وایي چې محلي زورواکي او خودسره وسلوالو لرغونو سیمو کې ځانونو ته کورونه جوړ کړي دي او همدارنګه د آثارو په قاچاق کې لاس لري. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم دا مسله تاییدوي. د دې موضوع په اړه مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریف څخه راپور لري.
په سمنګان ولایت کې د ناقانونه وسلوالو لخوا په خودسره توګه د لرغونو سیمو کیندل او د پخوانیو آثارو قاچاق د ولایتي شورا غړي او عام خلک اندېښمن کړي دي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجی راس محمد وایي چې محلي زورواکي او غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو آثارو پر اخیستلو او قاچاق کې او د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. ښاغلی راز محمد وویل دولت تر دمه نه دی توانیدلی چې د لرغونو سیمو د خودسره کیندنو مخه ونیسي او هم یې هغه کسان نه دي نیولي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس لري. ښاغلی راز محمد د لرغونو سیمو د کیندنو او عتیقه آثارو د قاچاق په اړه وویل:
اگر چې آثار باستانی در ولایت سمنګان بسیار زیاد است، ولی این دولت در هیچ منطقه در هیچ نقاطش از آثار باستانی حفاظت به صورت نمیتونه، به صورت نمیکنه. اون تا آثار باستانی در هر جایی که است خب دچار مشکل هست، خب به دستگردی یک تعداد مردم های قرار میگیره، خلاصه اونا غیر قانونی آثار باستانی استخراج میکنن.
در سمنګان ولایت یو شمیر اوسیدون که هم وای چې ناقانونه وسلوال او محلی زورواکي د لرغونو سیمو په کیندنو کې لاس لري او دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د یادو سیمو د ساتنې او د عتیقه آثارو د قاچاق د مخنیوي په خاطر د لرغونو سیمو د ساتنې و ځانګړي قطعه رامنځته کړي. رومان درویش او نبیلا جعفری د سمنګان ولایت دوه تن اوسیدون کړي. دوی پاړه وای
د ولایت سمنګان دولت به خاطر حفظ آثار و ساعت باستانی باید قطعه خاص را ایجاد کنه تا باشه از آثار و ساعت باستانی محافظت شوه و به شکل خودسر قاچاق نشه.
به خاطر محافظت ساحات باستانی در ولایت سمنگان دولت باید توجه داشته باشد و به خاطر حفاظت از این قطعه محافظتی را ایجاد کند.
د سمنگان د اطلاعات و کلتور ریاست مشر هم د ولایت که د ناقانونه وسلوالو لخوا د باستانی سیمو د کیندنو له امله شکایت کوي او وایي چې ډیری د لرغونو سیمو په لمنو کې ملکي کسانو د استوګنې کورونه جوړ کړي دي. ښاغلی وافي وویل: په سمنګان کې دولتي چارواکي وایي چې د لرغونو سیمو د ساتنې په خاطر د ځانګړې قطعې د جوړېدو لپاره یې مرکزي دولت ته هم وړاندیزونه استولي او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات ترسره شي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي رادیو، سمنګان.
آیا پوهیدئ چې په دې وروستیو کلونو کې په جنوبي قطب کې د لویو کنګلونو ویلې کېده چټکه سوې ده؟ له عصمت سروان څخه به تفصیل واورو.
نوی څېړنې ښیي چې په وروستیو یو لسیزه کې په جنوبي قطب کې د کنګلونو ویلې کېده چټکه شوې ده. د ټیلیګراف رسپانې له راپور سره سم په نړۍ کې د هوا تودوالی سبب شوی چې په درسته نړۍ کې د اوبو سطحه تر 25 کلونو مخکې درې برابره چټکه زیاته شي. په تازه څېړنو کې ویل شوي چې د جنوبي قطب د کنګلونو د ویلې کېدو له کبله د سمندر د اوبو سطح یا اندازه له 1920 میلادي کال څخه راپدې خو تر اوسه پورې 8 میلی متر لوړه شوې ده. تر ټولو زیات تغییر په وروستیو 15 کلونو کې راغلی دی. څېړنه وایي چې د سمندرونو په غاړه اوسیدونکي خلک له زیات خطر سره مخامخ دي. دا څېړنه دوه اتیا څېړونکو د څلورویشت سپوږمکیو په مرسته کړې ده. د څېړنې یوه لیکونکي اندرو شپارت ویلي له کلونو راهیسې دوی اټکل کاوه چې د مځکې په اقلیم یا هوا کې بدلون د جنوبي قطب په کنګلونو اغیز لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم. زان ارګل کوچه د فراد ولایت د ناردری د ولسوالی تاسو ټلیفون کوم. ما سلام دی ټول وډونو ته، ورسته د سلام د اختر مبارکي وان ټول وډونو ته. خدای دې وکړي چې دغه اوربند ته دولت د طالبانو اخر په سواله باندې بدل شي او نور پښتانه وډونه په یو کیلومبازي باندې کې بیا د سواله وي. خدای دې چې سره مهربانه شي. نور وسلام وسلام ټول وډونو ته د اختر مبارکي وایي وسلام. السلام علیکم. زه د نګهار ولایت له ټول څو د کلي له دین څخه تماسم. ټول کوم ډاک ډاک سلامونه ټول دین څخه ازادي راځو په اوسه ته تقدیم هم. سلام د دې کوجی اثر مبارکي د ازادي راځو کارکور غو د او بیا ټول او ریزین کته او بیا خاصه ته جهان او او ریزین کته چې په ایران کې او امدارنګ ترکیه کې په پاکستان کې په جلو او په تانو کې پراته یم. څه څنګه چې د مزري لپاره غواړم تلې دي او غالته په جلو او په تانو کې پراته یی د تکلیف او د زحمت سره مخ مخ دې داخل مبارک شو. دا ما خو دې سیاسي په خاطر د الله پاک نه د جیلونو او د تانو له خلک والمه او خلکو سره چې باندې دی خو ساتوان او طاقت لري. سلام علیکم. چې زموږ احترام نشر دې
له احترامات باندې کوم والله ور ماش تاسو سره واصل تک وکړو د پښنی افتر مبارک وخت دی چې په افغانستان کې وسور او سیواد راشي. دا کوم څه نه دا د دې چې د یمن حرکت کړي اوس میدان شار کې ده او د دوی احترام دی چې صاحب چې په افغانستان کې یو څونو سیباد راځي او د افغانانو دغه مشکلات او دغه سوز جهاد شي. د طالبان د رهبر مونږ دغه غوښتنې او د چارواکو د رهبر مونږ دغه غوښتنې ده چې سړي ته وجود ورته کې افغانانو دغه سوز او دغه مشکلات ټول خلاص شي. افغانانو په دغه مزه باندې چې خپل انتفاق او اتحاد سره وکړي صاحب او یو موټی دي شي. موږ د هر افغان د کوچنی او د سمیر ژړي او د مرشه احترام لرو. د هر افغان موږ د قدر وړ دی. موږ احترام کوو. موږ افغانان د نسل وې صاحب د چا د کور څخه سره سره د چا د دا چې اس خمو خړو صاحب موږ رابرانو په کلاس دا غوښتنې چې دا انتفاق اتحاد سره وکړو. از محمد ګور استګزم د ګورماش تور وسوالي افتاسه د ټلیفون په تخه. سلام علیکم. از دې راځو ته مخمشه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو اوس به هم یو بل راپورت ورسو چې البته د سعودي عربستان او د روسیې په اړه دی. روسیې او عربستان د تیلو او غازو په برخه کې همکاري زیاتوي. دوی یو توافق ته رسیدل دي چې د تیلو او غازو په برخه کې به همکاري زیاته کړي. دا توافق د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د شاهزاده محمد بن سلمان ترمنځ لیدو پر مهال وسو. په دې اړه ملالی بشیر راپور کوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان او د دواړو هیوادونو د انرژي وزیران په مسکو کې د پنځشنبه په ورځ توافق ته رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو د فوټبال ټیمونه د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لومړۍ لوبه کې سره مخامخ شول. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی او د روسي سیال الکساندر نوواک په یو غټه اعلامیه کې ویلي چې د نړۍ دوه د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکي به د بازار د منظم ساتلو هڅو ته دوام ورکړي چې د تیلو کافي او د باور وړ عرضه جاري پاتې شي. پوتین او سلمان د دغه موافقې ملاتړ کړی دی. د 2018 کال د موافقې لمخه د تیلو تولید ځکه ودرول سوچې په چټکۍ سره د تیلو بیې راټیټ شوې او د تیلو تولیدونکو هیوادونه له اقتصادي زیان سره مخامخ شول. د 2018 کال په لومړیو کې د یو بیرل تیلو بیه تر $30 کم شوه، خو وروسته په 2018 کال کې د یو بیرل بیه $50 شوه او روان کال تر $80 ورسېده. ټاکل شوی ده د تیلو صادرونکو هیوادونو اداره یا اوپک د جون میاشتې په 22مه نیټه په ویانا کې غونډه جوړه کړي چې له روسیې، قزاقستان او نورو غیر اوپک متحدانو سره د 2018 کال د موافقې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وود ماشم تر وو بجو پر منځنۍ تپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه تپه خبرونه لري. کولی سئ زموږ خبرونه زموږ پر وېپړنه هم په ژوندۍ بڼه واوري او مطلب او راپورونه مول ولي په تمو د ازادي رادیو ډاټ کام. دولس بجې او دېرش دقیقې دي د اجمل انت خبر تر دې مهاله د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تایید کړی دی چې د طالبانو د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر وژل شوی. ولسمشر غنی پرون د ټویټر لارې په یو پیغام کې د ملا فضل الله د وژل کېدو د خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې اړه له پاکستانی مشرانو سره خبرې کړې دي او د وژنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر دې ته په پام سره چې د اختر لومړی ورځ وسلوالو طالبانو د اوربند درناوی وکړ، هیله مند دی چې دا د سولې د خبرو یو دایمي اوربند لپاره لاره هواره کړي. وایس احمد بارمک پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل چې داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبان د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې د خپلو کورنیو او خپلوانو لیدو ته ورغلي دي. هالند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پیاوړی کوي. د هالند دفاع وزارت د جمعې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویل چې دا هیواد به په مالی کې د ملګرو ملتونو په 16 ساعتي ماموریت کې خپل رول پای ته ورسوي او د افغانستان پر ماموریت به ډیر تمرکز وکړي. د یمن چارواکي وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلافظ وکړو د یمن د بندري خار حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو ونیو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې خی تراکر په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام لوبي هدف وګرځي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي خی روسیه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره روان دوبي کې وار بیا وګوري. ټرمپ یو ځل بیا پر مختلفو صنعتي هیوادونو سره چې د جیوی په نوم یادیږي د روسیې د ګډون ټینګار وکړ.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې کولی سئ د خبرونو تفصیل هم ولولي او په دې هیله چې تاسو د اختر دوهم ورځ ښه پیل کړی وي او تر پایه هم په خوشحالۍ سره تیر کړئ. زموږ د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه د دې پروګرام دوهمې برخې ته ورسېدلو. اوس د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته خبرو.
د زهرو کاروان
د زهرو د کاروان د اونیز خبرونه قدر منوریدونکو زما سلامونه او نیک هیلې ومنه. حمید مومن هم د زهرو د کاروان ل روان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. ل موقع نه په ګټه تاسو ټول عزیزانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم او ل پاک سختن څخه غواړم چې د اختر په هواد کې د تلپاتې سولې پیلامه شي. رازو د خبرونه مسایل ته د روان خبرونه د سر په موضوعاتو کې به ووري چې د نشي موادو سره د مبارزه وزارت وی ارتل د لیکيږي چې د افغانستان او سیمه د شرایطو په پام کې نیولو سره د نشي توکو پر ضد مبارزه لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه شي. په ننګرهار ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزه رئیس بیا وایي چې دوی توانې دلیل له نشي موادو سره د مبارزه وزارت پلان عملی کړي او زر هکتار ځمکه د کوکدارو له بوټو پاک کړي. د دې مسایلو په اړه وروسته تفصیلي معلومات وړاندې کیږي. خو خبرونه د تل په سر د تیرونې پیښو ته په کتنه پیلو. دا ځلې د تیرونې پیښو ته مسکا هوتک کتنه کړې او وړاندې کوي.
د افغانستان په اتو ولایتونو کې اتویش کسان د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په اتو ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې اتویش کسان د 40 کیلوګرامو هیروینو، 200 کیلوګرامو مورفینو، 90 کیلوګرامو تریاکو، 1500 کیلوګرامو جامدو کیمیاوي موادو، 200 کیلوګرامه شیشې یا کریستالو او ودیش ټابلیټ کا ګولې په تور نیولې دي. د موحد په وینا په نیول شویو کسانو کې 500 غوښتل چې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي نشي مواد د حمید کرزی له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 21 کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور له یو څخه تر 500 کالو پورې په بند محکوم کړي دي. په نیمروز ولایت کې یو قاچاق کوونکی تر 500 لکو ډیرو پاکستانیو کلدارو سره ونیول شو. د نیمروز امنیه قومندانې مطبوعاتي دفتر د سې شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو یو قاچاق کوونکی د نیمروز په مرکز درنج کې په داسې حال کې نیولی چې تر 500 لکو زیاتې پاکستانۍ کلدارې له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته انتقالولې. د لمړی څېړنو لمخې دی قاچاغ کوونکې دا پیسې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه کړي چې پولیسو له زرن څخه تر تلو وړاندې ونیو. پولیسو یو تن نیولی چې غوښتل یې نشي مواد له هرات څخه بهر ته قاچاغ کړي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ بیان عبدالحد ولیزاده د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کس غوښتل لس کیلوګرامه چرس له هرات څخه اسلام کلا ته قاچاغ کړي چې د لویو لارو پولیسو د هرات او اسلام کلا پر لویه لاره ونیو او تر لومړنیو څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دی. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د تاجکستان سرحدي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د قاچاق کوونکو له دریو ډلو سره نښته وکړه. د قاچاق کوونکو غوښتل چې له افغانستان څخه تاجکستان ته نشي مواد قاچاق کړي. د تاجکستان د سرحدي ځواکونو یو ویان د چهار شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د قاچاق کوونکو درې ډلو په دریو بېلابېلو پېښو کې هڅه وکړه چې تر 500 کیلوګرامو ډېر نشي مواد له افغانستان څخه تاجکستان ته قاچاق کړي چې د تاجکستان له ځواکونو سره د وسلوالې نښتې په ترڅ کې قاچاق کوونکي بیرته افغانستان ته واوښتل او نشي مواد ځینې پاتې شول. لدې دریو ډلو څخه 500 کیلوګرامه چرس او 2 کیلوګرامه تریاک د تاجکستان سرحدي ځواکونو لاس ورغلي، خو دواړو لورو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
له موسکا هوتک نه په مننه تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په اف ام 3.5 په ټولو لوی خاورونو کې او په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په روانه خپرونه کې درته دا موضوعات لرو. د افغانستان د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې وزارت وایي د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ اړتیا لیدل کېږي. دا اړتیا ولې موجوده ده؟ د دغه وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي
وخت یو مشکل بهي حالت
کله چې یو ستونزه د هیواد امنیتي، اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راوړي، په دې صورت کې به داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې د تری وړ ستونزو ته ځواب وویل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوی وي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د ایوی ټانک سره تړون لاسلیک کړی و. د والی مقدیر وزارت په منځګړیتوب باندې تر څو ننګرهار ته 200 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ورکړي.
د موضوع پوره جزئیات به په یو راپور کې وړاندې شي. په یو مرکه کې د نشه توکو د احتیاط په اړه د ځینو ناسمو باورونو څخه پرده پورته کوو.
دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپل هغه داخلي کوم هغه انګیزي چې دا بروزي کې.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې مرکه پرونه خبرونه کې اوریدلی شي. د خاطر په برخه کې د اوداسې کس قصه اوري چې نشو تر جنسي قوت اغسته دي او پلار کې دی نشي او د خبرونه د پای شی به بیا هم لپن څخه په ډکه یو ډرامې خپل کړی شوی دی.
بس د لاور خانه ماتل دی چې وای سوق چې مجبور شي یا لوی غروته زی یا لوی کوروته. زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست نو زه که تاسو راغلم
او دوی ته را سره اوسئ. رازو دروان خبرونه لومړی موضوع ته له نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي سرنګه چې په افغانستان کې د نشې موادو ستونزه ورست پر ورځ ډیریږي، نو دا اړتیا لیدل کېږي چې د نشې موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوې او جامع ستراتیژي جوړه شي. د نشې موادو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قائم وایي امنیتي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې لامل شوې دي چې هر کال د نشې موادو کښت او تولید نور هم ډیر شي. نو له همدې امله اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان او سیمې د شرایطو په پام کې نیولو سره یو نوې ستراتیژي جوړه شي. له بلې خوا کارپوهان د نشه یي موادو پر ضد مبارزې پخوانۍ ستراتیژي غیر موثره بولي او وړاندیز کوي چې نوې ستراتیژي باید د کورنیو قوانینو او نړیوالو تړونونو له مخې جوړه شي تر څو عملي بڼه غوره کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزی وزارت په پام کې لري چې له نشئی موادو سره څلور کلن استراتیجی له ختمیدلو سره سم د کورنۍ او بهرنیو ادارو په همکاري یو نوې استراتیجی جوړ کړي. له نشئی موادو سره د مبارزی وزارت د پالیسی او استراتیجی معین جاوید احمد قائم وایي چې د نشئی موادو د کښت، کاچاک، تولید او استعمال ستونزه په یو لوی ملي او نړیواله ستونزه اوښتې ده. ښاغلی قائم زیاتوي څرنګه چې د کوکنارو د کښت او تولید ستونزه ډیره سوې، نو باید د افغانستان د اوسنیو شرایطو او امکاناتو په پام کې نیولو سره یوه جامع او هر اړخیزه ستراتیژي جوړه سي.
وخت یو مشکل
کله چې یو ستونزه د هیواد امنیتی اقتصادي او اجتماعي مسایل تر خپل سیوري لاندې راولي، په دې صورت کې یوې داسې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې دې درې واړو ستونزو ته ځواب وویلی شي. زموږ ستراتیژي باید اوږدمهاله وي. د عملي کولو لپاره یې پیسې او سیاسي ملاتړ ولرو. ستراتیژي باید د سیمې له شرایطو سره برابره او د عملي کېدو امکان ولري، او هغه دلیلونه هم پکې ځای شوي وي چې د کوکنارو د کښت سبب شوي دي. موږ باید تل د بزګر په خوا کې ودرېږو، ځکه چې بزګر بې وزله دي او باید له دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره مرسته ورسره وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د معین په وینا، له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري ډیره لږه ده. له همدې امله باید د داخلي هڅو ترڅنګ یوه سیمه ایزه ستراتیژي هم جوړه شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له نشه یي موادو سره باید د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه هم راګډ کړل شي، چې له دې لارې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت مالي او سیاسي ملاتړ ومومي. کارپوهان په دې باور دي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پخوانی ستراتیژي کې د نشه یي موادو د کښت او تولید راکمولو په برخه کې داخلي شرایط او واقعیتونه په پام کې نه ونیول شوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین محمد ظفر وایي چې مخکې به له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي بهرنیانو جوړوله چې له داخلي قوانینو سره یې سمون نه درلود. له همدې امله یې نتیجه هم ښه نه وه.
په ستراتیژۍ ما بسیار اختلافات
قانون زموږ پخوانی ستراتیژۍ د افغانستان له نافذه قوانینو سره ډېر ټکرونه درلودل. زموږ قانون به ویل چې تریاک له منځه یوسه، خو ستراتیژۍ به بیا ویل چې باید د تریاکو بوټی په هغو سیمو کې واړول شي چې هلته د بدیل معیشت پروګرامونه موجود وي. په دې صورت کې سړی نه پوهیږي چې قوانین عملي کړي او که ستراتیژۍ. له ستراتیژۍ سره د تقنینی سندونو ټکرونه ډېر زیات دي چې یو دقیق او تخنیکی بحث ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې یا یو ان او ډی سي اقتصادي او اجتماعي سروې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 9000 ټنه نشه یي مواد تولید شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د اټکل له مخې په روان میلادي کال کې هغه بزګران هم په سلو کې 12 ډیر شوي چې په خوا یې په خپلو ځمکو کې خاشخاش نه کرل خو اوس یې کری.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې لپاره یوه نوې او جامع ستراتیژي جوړه شي. دا د دې لپاره چې پخوانۍ ستراتیژي غیر مؤثره ثابته شوې ده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کی نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نه نوځي
هیڅ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
بیا هم ستړي مشه. د امریکا متحده ایالاتونو د ننګرهار ولایت له هغو بزګرانو سره تر 200 میلیون ډالرو ډیره مرسته کوي چې کوکنار نه کوي او یا کښتونه اړول شوی دی. د ننګرهار ولایت وایان عطاوله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د پیسې د امریکا د متحده ایالاتونو د جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د مرستو پیسې دي چې د ننګرهار ولایت امریکا سفارت او نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت پروګرام په برخه کې به ولګول شي. لا بل پلاوه د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس وایي چې دوی توانېدلی د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پلان عملي کړي او 1000 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو کښتړولو کمپاین چې له یوې میاشتې راهیسې روان و د سلګونو جریبه ځمکو په اړولو سره پای ته ورسید. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت له پیل څخه بیا تر اوسه پورې بزګرانو ته په دریو پړاوونو کې پوهاوی ورکړی او له دوی څخه یې غوښتي چې کوکنار ونه کري. خو له دې ټولو سره سره بیا هم په روان کال کې د ننګرهار په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. خاقل خوګیاڼی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونو له سفارت او جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې یا INL د ګډ تفاهم له مخې به د کوکنارو د کښت اړولو په صورت کې له دې ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي او د دې مرستو لړۍ په عملي ډول پیل شوې ده.
ننګرهار والی د امریکا متحده ایالاتونو د وی څنګه سره تړون لاسلیک کړی او د وادي مقدیر وزارت په منځګړیتوب باندې
ترڅو ننګرهار ته 2.5 میلیون امریکایي ډالره بودجه ورکړي او دا بودجه به ټولو هغه بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې مصرفېږي چې هغوی خوراک کښت له منځه وړی دی. نو عملا هغه بودجې د انتقال پروسه پیل شوې ده. لومړی غیر رسمي کمپین شوی دی، هغه پوهاوی شوی چې په خپلو ځمکو کې تاسو هنر مه کړئ ترڅو بیا د ستونزو سره مخامخ کېږئ. ولې ځینې بزګرانو متاسفانه چې سرغړونه کړې
د خاغلی خوګیانی په خبره په هغه سیمو کې چې هلته کوکنار کرل کېدل د بدیل معیشت او نور انکشافي پروژې نه دی عملي شوي، ځکه نو د دې سیمو بزګرانو بیرته د کوکنارو کښته مخه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلی چې په روان کال کې د کوکنارو کښت زیات شوی او په بدخشان، کندهار، هلمند، نیمروز او آن د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د ننګرهار له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل موږ ته له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په روان کال کې پلان راکړی و چې 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړو، خو د ناامنۍ له امله مو ونه شوای کولای چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې دا پلان عملي کړو.
په 1500 ولسوالیو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت د پلان د کمپاین په لاره چور شوی چې تر دې دمه په حدود 1000 هکتار ځمکه مونږ تخریب کړله په دغه ولسوالیو کې او کمپاین هم 13 ورځ رسمان بند کړ. یو د هغې نه چې مونږ به وو چې هغه ساحې نه عملي وي چې مونږ پکې کمپاین نه شو کولی هغه مونږ پلان کړی نه وي چې هغه د شیرزاد د ویسحق ولسوالی وي چې هلته د 13-15 کلونو راپاتې خو هلته نه عملي وه.
تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو له جرمونو سره د مبارزې او قانون د تطبیق ادارې ویلي ول چې تر څو په یو ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 80 له منځه نه وي وړل شوی، له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه کوي. خو ښاغلی صافی وایي دوی د کوکنارو د 1000 هکتار ځمکې په اړولو سره د ادارې ته قناعت ورکړی چې له بزګرانو سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
عام خلک د نشه یي موادو تر استعمال مخکې د استعمال په محل او یا تر علاج وروسته ځینې ناسم باور نه لري چې د باورونو له یوې خوا د نشه یي موادو استعمال ته لاره هواره کړې او له بله خوا یې د احتیاط د علاج بهیر ټکنې کړی دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې دي چې د احتیاط په برخه کې مشهور غلط باورونه کوم دي. دی وایي
نوي عصر کې احتیاط یعنی غلط باور، غلط باور په متدینو کې هم د متدیت په شروع کې هم د احتیاط په تداوم کې او هم د احتیاط په تداوی کې کوم غلط باورونه چې مخکې د احتیاط نه دي. دا غلط باورونه کېدای شي د محیط نه واخلي او کېدای شي خپل هغه داخلي کوم هغه انګیزې چې دا بروج کې مثلا قبل نه چې محتاط شي یو نفر ورته وایي یاره دا مخدره توکي چې دي دا چې ووهې غم غلط دی خوب ته ګټه لري، یا مخدره توکي چې دي همدا چې ووهې هر څونه خسته اوسې آرام به او سر ټول غمونه به فراموش کړي. دا فیزیولوژي نګانه په ذهن کې د فوکس شو کله چې دا شخص باندې داسې یو سخت حالت پیری شي مخکې له مخکې د په ذهن کې هغه فکتورونه وي چې والله دیوال مې ویلی و چې مواد مخدر ته ستا غم غلط دی. کله چې مثلا تریاک دا اوس کې رښتیا هم ته د غم غلط دی بنان د ځان سره وي والله دا خو عجب شی و ده. بل هغه داخلي انګیزې دي چې په حالت باورونه بدلیږي چې دا زیات په ډپریشن مریضانو کې یا خفګان مریضي په پښتو کې ورته وایي د کې غلط باورونه په داخلي انګیزې سره بیرون کې تبرز کوي. مثلا یو نفر ډپریشن لري بدون دې نه چې یو نفر دعوت ورکړي د مخدره موادو ته هغه داخلي کوم انګیزې چې دي د مجبوري مخدره مواد. بل غلط باورونه چې دي وایي چې د معتادین چې د وینې ته بل نه کې هیڅ نه جوړیږي، یا وایي چې دغه معتاد چې ده هیڅ تداوی نه لري. غلط باورونه باعث دي کې د ادامه ورکې احتیاط ده. بل کله چې د ترک شي وایي څوک چې مواد مخدر استفاده وکړي هغه معیوب ده.
معتادین په دې باور دي چې که د ښه کیفیت لرونکي نشه یي مواد وکارول شي بدن ته یې زیان نه رسوي. د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
مخدره توکي مخدره توکي دي، ښه او بد پکې نشته. کله چې یو نفر ډیر استفاده وکړي کی ډیر متاثرېږي، یو نفر لږ استفاده وکړي لږ متاثرېږي. دا یو غلط باور ده چې متدینو منځ کې راځي. څومره چې د مخدره موادو هغه مؤثره مواد شفاف شکل سره یې توان ډیر ده چې هر څومره د مخدره موادو کیفیت زیات دي همغه زیانونه او توانونه زیات دي.
نشیان په تیر بیا چرسیان دوی وای شي کڅوک دیندار وی لنشی سره المونز او داس وکړي نشه بد تاثیر نور باندې کوي. دا خبره څومره علمي ده؟
ګوره یو آیت شریف ده چې تاسو نشوي موږ ته منږدې کېږي. یو نفر نشي او قرآن تلاوت کوي هغه زور پیش لولي، چون هغه هم تمرکز دی فکری خراب ده او هم نشي. هغه مخدره مواد خصوصا چرس، تریاک، هیروئین، کریستال او نور مخدره مواد د دین پورې مذهب پورې هیڅ اړیکه نه لري.
د ځینو کسانو دا باور څومره سم دسي نشه یي مواد لکه تریاک، شراب او داسې نور جنسي قوه غښتلې کوي؟
په مجموع کې مخدره مواد خصوصا تریاک په اول کې چې استفاده کوي جنسي قوه د لوړی کوم مواد چې دوپامین په نوم باندې یادیږي په وجود کې دا ډیر افرازي او د هر شي نه ډیر لذت اخلي. بیا کله چې یو میاشت نه وروسته شي برعکس کیږي، د موږ نه ښکته خواته ځي او وخت راځي چې دغه جنسي قوه خسته کیږي.
ځینې خلک نشه یي مواد په تیره بیا تریاک د زکام ټوخي او یا چرس هم د وینې د غوړ لپاره یا هم افشار لپاره کاروي. دا مواد د علاج لپاره څومره ګټور دي؟
مخدره مواد غیر قانوني دي په مجموع کې، صحت ته هم نقص کوي، هیڅ مرض لپاره دوانه د برعکس هغه مواد مرض ده تنبیه کوي. د چرسي سړی ته سوګري ډنګري د وچ د ډنګري د به وینم غوړي نه د به شرم نه جګيږي، د خپل یو مریضي ده او مخدره د مواد بندش تاثیر نه کوي. تریاک خپل چون نارکوتیک انرژیک هغه علمي نوم ده، یعنی ضد درد ده، ضد تبه ده او ضد ټوخی ده، اما په یو شکل سره، په یو نورمال غلظت سره، په یو میلی ګرام سره دا باید وخوري. که چیرې غلط استفاده وکړي ورنه هغه به معتاد شي.
له ځینو معتادینو سره چې ما خبرې کړې دي، دوی وایي چې نشې ته د جسمي پیاوړتیا لپاره مخه کړې او وایي چې رښتیا هم د نشې په لومړیو کې څو برابره کار کاوه. آیا نشه رښتیا هم دغه ډول مثبت اثرات لري؟
مخدره توکي په مجموع کې خصوصا هغه محرک مواد لکه شیشه، مثلا کوکاین ده، امفیټامین ده، میټ امفیټامین ده، یا مثلا د نن سبا ټاکسیات ټابلیټ کا چور دوی ده، په اوایلو کې د هم جنسي او هم جسمي قوت زیاتیږي. دوه میاشتې بعد په یو ګرام باندې هغه مزه ده نه لري، یو ګرام دوه ګرامه کوي چې هغه جنسي او هغه مزه بیرته یاده کړي ده. او برعکس کله چې دغه مخدره مواد زیات شي هم په دماغ باندې هم په جسم باندې هغه منفي تاثیرات هم ډېر زیاتیږي او ختمه یې بیخي.
ډاکټر واحد الله کوشانو چې د نشې توکو په اړه د غلطو باورونو په اړه زموږ د همکار ایاز ترنک پوښتنه ځواب ووله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوس راځو د خاطرو برخو ته. یو څلوېښت کلن محمد اجان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی په ایران کې سرکاري ګرو چې هلته په نشو اخته شو. دی وایي چې نشې مې جنسي قوه کمزورې کړې او له پلار کېدو څخه یې ایستلی یم. دا چې نشو له محمد اجان څخه نور څه اخیستی دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خوله کړې ده.
زه تر نشې مخکې په ایران کې په ښاروالۍ کې سرکاریګر وم، او یو نفر مې تر لاس لاندې وي. ډېر ښه زندګي مې درلوده. یو بل سرکاریګر هم و، هغه مسؤول شب و، زه مسؤول روز وم. په دغه ورځ باندې چې زه اولین بار په دغه عمل اغوشته شوم، دغه مسؤول شب تفریح لاروه، په ځای زه مسؤول شب شوم. یو چهار دانه راکړه و رضا بیا خوب د باندې نه راځي، تریاک یې راکړه. هغه هغه شنګي تریاک چې ما وخوړه نه دی، په یخ بشوم سبا پورې نه به خوب بشوم نه به درد بشوم. بیا هماغه و چې ما ویده خو یخ موټرسکیل باندې هم ګرځېدلو او ژمه هم و لږ 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 مې استفاده وکړه. بیا عملي شروع بیا زه راغلم مثلا وطن ته، واده مې وکړه. څو مدت بعد بیا لاړم ایران ته، بیا هلته مې دا نشه پرېښوده تر هغه وخت پورې چې قبلګام وفات شو. په هغه ورځ باندې دغه جنازه چې وړله او زما پکې ډېر خراب و، هغه انډیوال چې مې دا تریاکې درلودل دغه چې راسره ورو شو او لږ مې ترې واخیستل، نشې اول بدن را ته ضعیفه کړې. زه په سلو کې 90% دغه د خپله بیا اولادي هم د همدغه طریقه نه حسابوم. چنې دغه مواد اثر په ما په حساب د جنسیت حتما درلوده چې ما د خپل ځان نتیجه واخیستله چې مثلا په وخت کې زه پاکم و دخته پاک زور را کړم. وقتی که چې دیب عمل که اغوشته و ما طولانی مدت هیچ چه نشته. دکترم ما تیلیدی چې مثلا مشکل استحک کرده. بدن می دیر ضعیفه شده. مواد خود هستی شهیدی سب چه سرید هر چه نخلاصه خلاصه. په اول کې مې ډېر اعتبار درلوده، کنه په وخت کې چې سرکاریګر وم ما موټر را وسته د ایران نه، د ایران نه موټر را وسته. داسې سړی و چې ډېر غټ ملک سړی و. ما ته ویلې چې ته ما نظر کړی ما ولې حاجی صاحب ولې نظر کړی وای تا موټر په غول از راوسته ما وی خطبونه پیژندلې بیا من دغه اجرت وی چې تر اوسه دغه شخص خوشی کړ بیا به زما سره وی ولی فعلی شرایط کې ناشکری بونه که اوسه هیڅ نشته خلاص است قرضدار نه اینا ولی چې د مواد د سیو شې دي کنه چې بیا اختیار دي کش فقط تو فکر زهن دي فقط دغه ته چې ته باید اخته ورسی هم د دین خلاصي هم د دنیا خلاصي هم د اعتبار خلاصي خلاصه هیڅ د تنه پریږدي ته باور وکړه چې زه د هیڅ قرضدارم نه وم د عملیتو د پاره ده یعنی بعض وخت جماعت هم نتلم آقا کچی تا خوب پیدارم دا غذا هم میرسی لطا بلقم که کاری زی صحبه بدن میم ضعیفه شو اقتصاد میم ضعیفه شو ایوه ورز مخ که زماز دوش سرمی ایوه راره عدوات که خوب کچ نیانو آقا دیاغه تکان ایوه تریاکی زوز پاس با اتاقی بومی بارده دا غا خبر رو ایم نویری
آزادی راژیو لعوان ترو وورزی پاونه که
له همدې سره د روانې خبرونې پروسه یو شی بوکیو لژمن سره سم د اونۍ ډرامه خبرې دوته چمتو ده د مجید میرمن سخت ناروغه ده خو د علاج پیسې نه لري اخر د پنځډې خپلوانو کې د لور خان دی چې دی ورزي چې څه پیسې په پورتري واخلي خو د لور خان که څه هم خښ ټمن سړی دی او ډېرې پیسې لري خو مجید هسې پلمه کوي او تش لاسې پرېږدي دا چې د لور خان ولې مجید ته پیسې په پور ور نه کړې او وروسته په څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالله فهمت لیکلی ده
مجید رضا خدای دې راواله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی موشي رضا پر دغه بوجی کینه
اجی صاحب ته هم ستړی موشي
خیر یوسه ته هم ستړی موشي
اجی صاحب اشرف خانه د مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی مجید دا اجی صاحب اشرف خان دی زما په خانه انډیوال دی خه مجید اوس زره ته وای چې څنګه راغلی
بس دلاور خانه ماتل دی چې وای سوق چې مجبور شي یا لوی غروت زی یا لوی کوروتا زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کوریاست نو زه که تا ته راغلم
زپو نشوم سپیخه ده
بس پختنه مکوا ډیره په درا پیخه ده
سپینه خبره وکړه څه خبره ده
خصمی پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده ما ویل کې یو څه پیسې پور راکې چې ډاکټر ته بوزم
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم
دا څه وایې دومره لوی کاروبار وګوره دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لوی مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم خدای په امان
په مخه دی ښه
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډېرې دي د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای
اجی صاحب دا سړی ته نه پیژنې دا پوډری دی پوډری څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دانن په ورختۍ راغې ویلې لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړې خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې د دې خلکو ژوند په دروغو دی
رښتیا دا سړی پوډری دی
او پوډری دی درواغ وایي میرمن یې نه ده ناروغه دا هسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر ورخطا و د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پیژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډری دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي
مجیده زویا څنګه څو پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفر ته ورغلم خو چا پور رانه که
خدایا دا به څه کوو
څنګه شوه د نوري مریضي یو څه نه شوه
شه د کومه سوله تر هغه بدبدتر سوه میخي حساب بندېږي هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سوې که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویا
نو زه څه وکړم
زان خرس کم ما پودری خسوق اخلم نه
دغم پودر جس هر چه مدلو ده تو استا ده دغه غم لړل نه شو ده نا سولاده اوس تم ربی واسه سور چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زر خو نه لري ولې شاره
مور می
کو مور دې څه شو
مور دې څه وځول
مور می مرسوا
اوف خدایا ګور می خراب شو دا ټول زمال لاسا ټول جیداد می پونه شو کې لاړ او ځان می په خپل لاس دومره به ته واره کې چې اوس پور هم نه راګه
مور می
لا هم دې سره د روان خبرونه وخت پاتور ست تر بل مو پاک الله سپارم خاد آباد او سوک.